ورځې درې بجې شوې. اوریدونکو د مشال رادیو په دې یوه بله ګړه کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د مشال رادیو 19 پروګرام حجره درورو خبرونه له اسرار عالم مومند اورو.
ستړي مشر لومبې د مهم خبرونو لنډیز. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر له خپلې څوکۍ استعفا ورکړي او په وسلوالو طالبانو یې غږ کړی چې پر هغو هیوادونو او ډلو د حملې نه کوي چې د افغانانو د غریب هیواد په بیا رغونه کې مرسته کوي. افغان ولسمشر د پاکستان له وزیر اعظم او پوځي مشر سره پر وروستیو سیاسي بدلونونو غږېدلی دی او خبر پښتونخوا کې بارانونو سیلابونو اووه اویا کسان وژلي او تر څلوېښت یې جوبل کړي دي. او زه خبرونو تفصیل. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر تویباغا پر داسې وخت له مشرۍ استعفا ورکړې چې د افغان طالبانو د مشر مولا محمد عمر د مړینې خبر تر خپرېدو وروسته د دې ډلې د مشرۍ پر سر طالبانو کې اختلاف رامنځته شوی. د ګل په ماښام له قطره په خپور شوي بیان کې د افغان طالبانو د سیاسي دفتر پخوانی مشر سید تویباغا ویلي تر دوو کلونو د مولا محمد عمر د مړینې خبر پټ ساتل یوه لویه تاریخي تېروتنه وه. بیان وایي هر کله چې له افغانستانه بهر د افغانستان چارو لپاره یو مشر ټاکل شوی هیواد ته یې تاوان رسولی. همدا لامل دی چې تویباغا د قطر سیاسي دفتر له مشرۍ استعفا ورکړي. هغه په خپل بیان کې پر وسلوالو طالبانو غږ کړی چې د ولسي وګړو د سر او مال ساتنه دې وکړي او پر هغو هیوادونو او ډلو دې حملې نه کوي چې د افغانانو د غریب هیواد په بیا رغونه کې مرسته کوي. نوموړي همداراز پر طالب مشرانو ټینګار کړی چې طالب وسلوال دی د پردیو د ګټو لپاره نه کاروي. تویباغا په افغانستان کې طالبانو واکمنۍ پر مهال د مولا عمر سکتر وو او د په 2009 کال کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر شو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف او پوځي مشر راحیل شریف سره په وروستیو سیاسي بدلونونو غږېدلی دی. نوموړی چې دا مهال په جرمني کې تر درملنې لاندې دی دا څرګندونې یې پرون په کابل کې خبریالانو ته د ویډیوي کانفرنس د لارې وکړې. د زیاته کړه
موږ پاکستان باید بالاخره د سولې په چوکاټ باندې ورسي. دوم اما تاکید شو دی چې موږ باید خپل سیاسي مشکل طالبانو سره حل کړو د مذاکرې په منځ کې حل.
نوموړي ویل په افغانستان کې د سولې لپاره نوې لارې پرانستل شوي او پر وسلوالو ډلو یې ټینګار کړی چې مخالفت له سیاسي لارې حل کړي. د خیبر پختونخوا له پتونو سره د مبارزې صوبایي اداره یا پی ډی ایم وایي چې په خیبر پختونخوا کې بارانونو سیلابونو اووه اویا کسان وژلي او تر څلوېښت یې جوبل کړي دي. بلخوا د قدرتي پتونو سره د مبارزې کمی اداره وایي چې په ټول ملک کې د بارانونو سیلابونو له وجې 113 کسان مړه شوي دي. د پی ډی ایم چارواکي محمد ندیم د مشال ډوته ویل چې د بارانونو سیلابونو له وجې په صوبه کې د ټولو زیات په چترال ضلع کې 44، په کرک کې 9، په بردیر کې 8 او پېښور کې 6 کسان مړه شوي دي. د نوموړي په وینا چې بارانونو سیلابونو په صوبه کې خلک د ځاني زیانونو سره سره د مالي زیانونو سره هم مخ کړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي نن ورځ چې شفقت حسین په دار ځړول شوی د پاکستان لپاره د خفګان ورځ ده. یا سازمان په خپل بیان کې وایي د شفقت حسین مدافع وکیل ویلي وو کله چې شفقت حسین د قتل په سزا محکوم شو نو هغه مهال یې عمر د 30 کلونه کم وو او د تشدد په پایله کې ترې اعتراف اخیستل شوی وو. سازمان وایي باید چې له دې ګام وروسته پاکستان د پانسۍ په سزا بندیز ولګوي. شفقت حسین په 2004 کال کې د یو ماشوم پر وجل کېدو محکوم پیژندل شوی وو. حکومتي چارواکي وایي چې د سزا پر مهال هغه بالغ وو. نوموړی نن سهار وختي د کراچۍ په مرکزی جیل کې په دار وځړول شو. په روان کال کې د شفقت حسین د اعدام کولو سزا څلور والی له هغې وروسته تنډبل شوی وه چې قانوني ننګونې او د بشري حقونو د نړیوالو ډلو د ملګرو ملتونو لخوا غبرګونونه مخې ته راغلل. تیر کال په پېښور امري پبلک سکول تر برید وروسته پاکستان کې د پانسۍ په سزا د لګول شوي بندیز تر لګېدو وروسته تر دې دمه شاوخوا 130 کسان په دار ځړول شوي دي. د خیبر پختونخوا پولیس نن د خپل وژل شو ملګرو ورځ مانځي چې د شهیدانو ورځ نوم یې ورکړی دی. د خیبر پختونخوا پولیس څنګه وایي، د دې ورځې په مناسبت سره د صوبې په لویو ښارونو کې د هغو پولیس ځوانانو او افسرانو د یاد غونډې کیږي چې د ترګرۍ په جنګ کې وژل شوي. همداراز د لړکې یوه لویه دستوره په پېښور پولیس لاین کې ترسره شوه. په دې موخه د پېښور پولیسو مشر ډي آی جی مبارکزی مشال ورته وویل چې په خیبر پختونخوا کې تر اوسه پورې ټول 1511 پولیس چارواکي د خپلې دندې تر سره کولو پر وخت له وسلوالو لخوا په بریدونو کې وژل شوي دي. یوې خپلواکې څارونکې ډلې پرون ویل په عراق او شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ د ترسره شوو هوایي بریدونو په ترڅ کې لږ تر لږه 4950 ولسي کسان وژل شوي دي. د ایئر وارز یا هوایي بریدونو په نوم د دغه ادارې لخوا په خپور شوي راپور کې ویل شوي چې په دغو هوایي بریدونو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې 15000 غړي هم وژل شوي دي. نوموړې اداره وایي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې تر واک لاندې په سیمو کې د معلوماتو سپیناوی ستونزمن دی، چیرته چې یا د ډله خبریالان او فعالان برمته کوي او وژني یې. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند مارک ټونر وایي دوی د نوموړې ډلې لخوا د خپور شوي راپور څېړنه کوي. د ایران د مطبوعاتو د څارلو سرکاري ادارې یوه تندره و رسنۍ له فعالیته ودرولو او دوه نورو رسنیو ته یې هم تیره میاشت د تهران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ په شوي تړون د تنقیدونو له کبله خبرداری ورکړې دی. د حکومت د رسنیو څارونکي ادارې د نهم دی په نوم اونیزا چې د پارلمان د غړي حمید رسایی لخوا خپریږي معطله کړې ده. نوموړی چې پر حکومت د تنقید کوونکو څخه دی، د ایران خبری اجانسونو په وینا د خپلې اونیزې د معطل کېدو خبره یې په عدالت کې راپورته کړې ده. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه اوزو احمد الله ته چې تاسو ته د کرنسۍ او د موسم حال وړاندې کړي.
د پېښور د کرنسۍ بازار نه اخستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر 102 روپۍ 80 پیسې اخستل کیږي او 103 روپۍ 10 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 112 روپۍ 10 پیسې او 112 روپۍ 40 پیسې. یو پاوند 159 روپۍ 13 پیسې او 159 روپۍ 80 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 20 روپۍ 80 پیسې او 23 روپۍ. یو سعودي ریال 20 روپۍ 40 پیسې او 20 روپۍ 40 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 65 پیسې او 1 روپۍ 88 پیسې. او 290 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خسته کیږي او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسته موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د شروع په ورځ باندې پیښور او بنو په یو نیم ځای کې باران وریږي او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات 14 او کم نه کم 26، په بنو کې به زیات نه زیات 13 او کم نه کم 25، او په کوټه کې به زیات نه زیات 14 او کم نه کم 14 ډیګري سینټی گریډ وي.
اوریدونکو مشال رادیو ته تاسو غوږی چې په روانه خبرونه کې یې اوري. د افغان طالبانو د قطر سیاسي دفتر مشر له خپل دندې استعفا ورکړې. په یوه وخت کې د افغانستان ولسمشر ویلي حکومت به د هیواد د روغې جوړې خبرې له پاکستان او افغان طالبانو دواړو فریقو سره کوي.
موږ پاکستان باید د سولې په چوکاټ باندې وګرځي.
په جلال آباد کې دینی عالمانو د یوې غونډې په ترڅ کې د افغان طالبانو د نوي مشر هغه خبره غندلې چې ویلي دي د افغان حکومت پر وړاندې جګړې ته به دوام ورکوي.
زه د یو عالم په صفت باندې دغه اعلان د اسلام او د شریعت د مقدس دین خلاف ګڼم.
د خیبر پښتونخوا په حکومت کې له قدرتي ناورینونو سره د مبارزې اداره وایي د سیلاب ځپلو سیمو له اوسیدونکو سره مرستو ته دوام ورکړی دی. حجرا 19 پروگرام هم اور ہل دال مشال ریڈیو سروس. اولنې موضوع ترازو د افغان طالبانو د قطر سیاسي دفتر مشر سید طیب آغا له خپل دندې استعفا ورکړې ده. ویلي دي چې نور به د مشر په توګه د دفتر استادیتوب نه کوي. د دوشنبه پر ورځ ناوخته په خپل یو بیان کې د طالبانو نوی مشر ملا اختر منصور پر ټاکنه هم انتقاد کړی دی. ویلي دي چې نوی مشر باید له هیواده بهر نه وي ټاکل شوی. طیب آغا پر طالبانو غږ کړی چې پر ولسي وګړو د هغو هیوادونو او د هغو هیوادونو پر کسانو د بریدونه نه کوي چې د افغانستان په بیا رغونه کې مرسته کوي، او دا چې طالب مشران دي وسلوال طالبان د پردیو ګټو لپاره نه جنګوي. تفصیل پامیر ساحل را کوي.
د دوشنبه یا ګل پر ماخام له قطره په خبر شوی بیان کې د افغان طالبانو د سیاسي دفتر په خوانی مشر سید طیب آغا ویلي تر دوو کلونو د ملا محمد عمر د مړینې خبر پټ ساتل تیر وطن و. په خپل بیان کې طیب آغا ویلي د ملا عمر د مړینې تر خبر خپرېدو وروسته چې له هېواده بهر اوسېدونکو د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور وټاکه نو دا یوه تاریخي اشتباه یا تېروتنه ده. بیان وایي هر کله چې له افغانستانه بهر د افغانستان چارو لپاره یو مشر ټاکل شوی هیواد ته تاوان رسولی دی. طیب آغا وایي دوی له 2013 زیږیز کال راهیسې د ملا عمر هیڅ غږیز پیغام نه دی ترلاسه کړی او دوی هڅه کوله چې د ملا عمر پیغام خپور شي ځکه چې طالبان په تشویش کې ول. همدا لامل دی چې طیب آغا د قطر سیاسي دفتر له مشرۍ استعفا ورکړې او وایي نور به د سیاسي دفتر یا کمیسیون د مشر یا استازي په توګه له هیڅ داخلي یا خارجي لوري سره نه ګوري. هغه په خپل بیان کې پر وسلوالو طالبانو غږ کړی چې د ولسي وګړو د سر مال ساتنه دی وکړي او پر هغو هیوادونو وړلو د حمله نه کوي چې د افغانانو د غریب هیواد په بیا رغونه کې مرسته کوي. نوموړي همداراز پر طالب مشرانو ټینګار کړی چې طالب وسلوال دي د پردیو د ګټو لپاره نه کاروي. طیب آغا په افغانستان کې د طالبانو واکمنۍ پر مهال د ملا عمر سیکرټر وو. دی په 2009 زیږیز کال کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر شو. د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه وایي طیب آغا د طالبانو د واکمنۍ او ملا عمر په ژوند کې هم له اختر منصور سره ښه اړیکې نه لرل. طیب آغا په خپل بیان کې پر طالبانو د یووالي ټینګار کړی او زیاتوي چې د طالبانو د تحریک د یو غړي په توګه خپل کار ته دوام ورکوي. دا بدلون پر داسې وخت مخته راغلی چې د ملا عمر د مړینې خبرونو تر راتګ وروسته ملا اختر منصور د طالبانو نوی مشر شو. د منصور تر مشرۍ وروسته د طالبانو یو بل مشر ملا حسن رحماني په یو ځانګړي مرکه کې ازادۍ راډیو ته وویل د منصور پر ځای باید د ملا عمر زوی ملا یعقوب د طالبانو نوی مشر ټاکل شوی وای. رحماني وویل د کوټې شورا ګڼ غړي د ملا اختر منصور له مشرۍ سره اختلاف لري. د زیاته کړه چې د خپل ژوند په وروستیو ورځو شپو کې ملا عمر یوازې ساتل شوی و او هیڅ کس ته ورسره د لیدو اجازه نه وه. افغان حکومت او طالبان وایي ملا عمر د 2013 زیږیز کال د اپریل په میاشت کې مړ شوی و. ټاکل شوی و چې د جولای پر 1 افغان حکومت او طالبان د پاکستان په مری ښار کې د سولې خبرو دویم پړاو ترسره کړي خو د ملا عمر مړینې خبر تر خپرېدو وروسته د تېرې پنجشنبې یا زیارت پر ورځ د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وویل د طالبانو په غوښتنه یې دا خبرې ځنډولې دي. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت تر دې بیان وروسته د خبرو پر ځنډېدو د خفګان څرګندونه وکړه او هیله یې وښوده چې د سولې خبرې با ژر تر سره شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
افغان ولسمشر اشرف غنی وایي د پاکستان پوځ له مشر وزیر اعظم سره له طالبانو سره د سولې په اړه تازه خبرې کړې دي. دا په داسې حال کې دا چې په دې وروستیو کې د افغان طالبانو د مشر ملا عمر د مرګ تر تایید وروسته د مرګ د خبرونو تر تایید وروسته په طالبانو کې د غړلې د مشرولای پر سر د اختلافاتو رپورټونه خپاره شوې دي. ولسمشر غنی د جرمني له وروختون څخه د ویډیو کانفرنس لاره په کابل کې خبريالانو ته دا هم ویل چې د سولې مذاکراتو بریالي کېدو لپاره به هلې ځلې جاری ساتي او دا چې هغه مایوسه شوی نه دی. اسد الله لودین په دغه اړه له کابل رپورټ راکوي.
ولسمشر اشرف غنی د دوشنبه په ورځ د جرمني څخه د ویډیو کانفرنس لاره په کابل کې د رسنیو له مسؤلینو سره خبرې وکړې او ویل چې سوله باید هم له پاکستان او هم له طالبانو سره وشي.
د ټولنې اصلي هدف سوله د سوله دوه و بودلري چې تکرار میبینی. یو ایموک سوله ده د دوه دولتو منځ کې چې موږ پاکستان باید بالاخره د سوله په چوکاټ باندې ورسی. دوم اما تاکید کده کده چې موږ باید خپل سیاسي مشکل طالبانو سره حل کو چې مذاکره په میز کې حل.
ولسمشر ونه ویل چې څو وخت بل طالبانو سره د سولې درول شوی خبرې بیا پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور سوله د دښمن تبلیغات بللي او د خپل وسلوال مبارزې پر دوام یې ټینګار کړی دی. ولسمشر د خپل روغتیا په اړه هم ډاډ ورکړ او ویل چې د پخې عملیات په بریالیتوب سره ترسره شوی او په نږدې ورځو کې به هیواد ته راستون شي. ولسمشر وایي چې په جرمني کې د درملنې پر مهال د پاکستان له صدر اعظم او لوی درستی سره هم د افغانستان د سولې او امنیت په اړه خبرې کړې دي. نوموړی وایي له پاکستان څخه غوښتي چې په سیمه کې د تاوتریخوالي کچه راکمه کړي.
پاکستان باید یو دولت وجیبه دره مقابل یک دولتی که
امروز دای وای پاکستان داسې یو دولت په وړاندې چې رسمي مناسبات ورسره لري وجیبه لري. زموږ ټینګار پر اتلونکو فرصت وو. دا مو ویل چې هڅه باید وشي څو د تاوتریخوالي کچه راکمه شي. د پاکستان صدر اعظم او لوی درستیز د دې خبرو هرکلی وکړ او ماته د همکارۍ ډاډ راکړ. خو دا کار ساده نه دی. ټاکل شوی و تیر جمعه له طالبانو سره دویم پړاو خبرې ترسره شي خو د ملا عمر د مړینې د خبر له خپرېدو سره سم دا خبرې تر نامعلومې نیټې وځنډېدې.
دا مشال ریډیو ده.
اردن کو څورځ وړاندې طالبانو نوی نومول شوی مشر ملا اختر محمد منصور اعلان وکړ چې افغان دولت سره به د سولې د خبرو پر ځای جنگ ته دوام ورکوي. د ملا منصور د اعلان په ننګرهار کې دینی عالمان اندېښمن کړي. دوی د یوې غونډې له لارې له ملا منصور وغوښتل چې افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني. په دغه اړه تفصیل اورو د جلال آباد نه د مشال ریډیو د خبریال باز محمد عابد په رپورټ کې.
تیره میاشت چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د پاکستان په مری کې د سولې په اړه خبرې شوې وي، نو ورسره سم سولې ته د افغانانو هیلې پیدا شوې وي. خو څو ورځې وړاندې چې د ملا عمر ځایناستي ملا اختر محمد منصور افغان دولت سره د سولې د خبرو دوام رد کړ، نو یو شمیر دینی عالمان اندېښمن کړي دي. د ننګرهار د دینی عالمانو د شورا یو تنغړی مولوی عبدالظاهر قانی د سولې په اړه جوړې شوې یوې غونډې ته وویل:
ملا محمد منصور چې اوس نوی امیر د امارت دی، د جنگ اعلان وکړ چې موږ بیا دا تقبیحو او دا د اسلام خلاف ګڼو چې په دې ولس باندې دا تحمیلي جنگونه او دغه جګړې د جهاد په نامه د عمل د وطن نور خرابول وجل دا د خدای پنیر د دوی ستر مسولیت ده او د الله پنیر به جوابګوی. زه د عالم په صفت باندې دغه اعلان د دوی د اسلام او د شریعت د مقدس دین خلاف ګڼم.
مولوی عبدالعزیز خیرخوا په خپلو خبرو کې له ملا اختر محمد منصور نه وغوښتل چې د افغانانو د وینو د تویدو د مخنیوي په خاطر دی د سولې خبرو ته غاړه کېږدي.
د افغانستان طالبان چې د افغانان د زمونږ ورونه دي، لکه څنګه چې د طالبانو یو مشر ملا محمد حسن رحماني په خپلو خبرو کوله چې موږ به ان شاء الله صلح ته تیار یو. زما هیله هم د طالبان اوسنی مشر نه مولوی صاحب اختر محمد منصور نه هم داره چې د افغانستان د مظلوم ولس په حال باندې رحم وکړي او د خپل شفقت پر رڼا کې د وینو تویدو د مخنیوي په خاطر باندې زما د یو مسلمان او د عالم په صفت ورته دا عرض دی چې صلح ته ترجیح ورکړي، ځکه چې د قرآن او سنت پر رڼا کې صلح سره ده ثابته ده. صلح پیغمبر پاک کړې ده، د کفارو سره شوې ده، د مشرکانو سره شوې ده.
د ننګرهار د سولې شورا مشر ملک نذیر په خپلو خبرو کې وسلوال طالبان سولې ته راوبلل:
که افغانې راشه کینه د افغان ورور سره د مذاکراتو میز ته کینه، نه خدای منی دا ستا جنگ، نه پیغمبر منی او نه افغانیت منی. وس یو عالم په یو ځای کې حلاله، یو عالم په بل ځای کې حلاله، یو او جنگ منی د خو نه اخیږي د وینو سیلاب روان کړی دی. نو زما پیغام دا دی، حکومت سره مذاکرات وته کینه.
د یادولو ده چې څو ورځې وړاندې په یو غږیز پیغام کې چې د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور ته منصوب بلل شوی، له افغان دولت سره د سولې د خبرو رد او د جګړو په دوام ټینګار شوی و. د طالبانو د نوی مشر دغه څرګندونې د افغانستان جمهوری ریاست په یو خپاره شوي بیان کې غندي او ټینګار کوي چې د افغانانو د وینو د تویدو د مخنیوي یوازینۍ لاره د سولې خبرې دي. بلخوا ملا عبدالمنان نیزه د ملا منصور د مخالفې ډلې د بیان په توګه رسنیو ته په یو برېښنایي پیغام کې ویلي چې په یوه اونۍ کې به د طالبانو د اسلامي تحریک د نوي مشر د غوره کولو لپاره د عالمانو غونډه جوړه شي.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی. د خیبر پختونخوا په حکومت کې له قدرتۍ ناورینونو سره د مبارزې اداره وایي په خیبر پختونخوا کې د په شکل بارانونو سیلاونو واو یا کسان وجلی او اته سلويخت نورې جوړبل کړي دي. بلخوا د قدرتۍ پتونونو سره د مبارزې کمی اداره چې په ټول ملک کې وایي چې په ټول ملک کې د بارانونو سیلاونو سیلابونو له لاسه یو سلو تلس کسان مړ شوي دي. تفصیل اورو له اسلام آباد د احمد الله پر رپورټ کې.
د پی ڈی ایم ای چارواکی ارباب وقاص مشال ریډیو ته ویل چې بارانونو او سیلابونو لوجې په صوبه کې د ټولو زیات په چترال ضلع کې څلور دیرش کسان مړ شوي دي، په کرک کې نه، په بردیر کې اته او په پیښور کې شپږ کسان مړ شوي دي. د نوموړي په وینا چې بارانونو او سیلابونو په صوبه کې اولس د ځاني زیانونو سره سره مالی زیانونو سره هم مخ کړی دی او تر دې دمه په خیبر پختونخوا کې څلور سوه اووه دیرش کورونو ته په مکمله توګه او څوارلس سوه څلیرش کورونو ته په جزوي توګه نقصان رسېدلی دی. په صوبه کې متاثرینو سره د مرستو په حق له د ارباب وقاص وینا ده.
زمونږ د پی ډی ایم ایس اف او ډی سی او ای سی مونږ ټول خپل هم ټول علاقو وزټ کو ریسکیو 1122 والا ټول په های الرټ باندې دي، ډبلیو ایس ایس پی والا په های الرټ باندې دي، ټول چې دا غوینو مخې سره کوئک ریسپانس واغی والا ورکړي. چترال کې کوم ریلیف اکټیویټیز دي هغه زمونږ خبر روان دي.
د تر څنګه د ان ډی ایم ای چارواکي احمد کمال مشال ریډیو ته وویل چې د بارانونو او سیلابونو له وجې په پنجاب صوبه او د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې 22 کسان مړ شوي دي، په بلوچستان صوبه کې 10 او په گلگت بلتستان کې 15 کسان مړ شوي دي. د نوموړي په وینا چې د خیبر پختونخوا او بلوچستان نه علاوه په نور ملک کې بارانونو او سیلابونو د 2215 اویا کلو د اتلکو نه زیات خلک متاثر کړي دي او د متاثرینو لپاره شپږ سوه اتلس امدادي کیمپونه جوړ کړي دي چې پکې شپږ شپېته زره نه زیات کسان میشت دي. بلخوا د موسمیاتو محکمې چارواکي محمد ریاض په ملک کې د پشکال د بارانونو لړۍ او په مختلفو سیندونو کې د اوبو سطح په حق مشال ریډیو ته وویل چې بارانونه به راتلونکي دوه ورځو پورې دمې دمې سره جاری وي.
بارانونه همدا سپی کشمیر کې پنجاب په علاقو کې بکی خو کافی حد پورې د کم شدت والا بارانونه کړي روان دي. داسې خو مانسون سیزن چې دوه میاشتې نور هم دی خو دا موجوده سپیل چې دی یو ورځ دوه نه پس داړ شو. سیندونو کې د اوبو مقدار کافی حد پورې کم شوی دی.
د یادونه دا چې په ملک کې د پشکال د بارانونو دا دویمه لړۍ د تیرې میاشتې د 14 نیټې نه شروع شوې ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش په لنډو سپو 2110 15,350 او د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو .com باندې صفا اوریدلی شي.
اوریدونکو، پرون په پیښور کې د مدني ټولنو غړو د یوې غونډې په ترڅ کې د ترهګرۍ پر ضد روانه جګړه کې د پولیسو قربانې وستایلې. چارواکي وایي په 13 کلونو کې په خیبر پختونخوا کې د ترهګرۍ په شوو پیښو کې د صوبې 1400 پولیس سرتیري وژل شوي او په سلګونه نور معذوره شوي دي. د وژل شوو پولیسو کورنۍ وایي حکومت د ترهګرۍ د پیښو ښکار پولیسو ته پیسې ورکوي، خو په کار ده چې دا کار د پولیس افسرانو په ژوند هم وشي. زموږ همکار شبیر احمد جان د غونډې ته چې شاعرانو پکې د پولیسو د کار ستایلو لپاره شعرونه هم ورول ورغلی وو او دا رپورټ یې پرې جوړ کړی دی.
هر تاڼه هر چوکې زما په وینو سره ده. زه یو شهید یم، بې نومه بې نشانه شهید. تاسو زما د سر قیمت مقرر کړی دی، خو زه د شهید په پی کې څه کوم یو سوال کوم.
دا پیښور د خبریالانو له اړخه دغه دستوره کې په خیبر پښتونخوا کې د ترهګرۍ په ضد جنگ کې تر اوسه د وژل شوي پولیس اهلکارانو ته د عقیدت پرزونې وړاندې کړی شوې. په پیښور کې د خیبر پښتونخوا د پولیسو چارواکي ایس ایس پی فدا مشال ریډو ته وویل
2006 کې بعد سے اب تک شهید ہوئے ہیں اس میں
خیبر پختونخوا کې د کال نور لسوا یو او ایم نه تر 2006 پورې زمونږ ټول 215 اهلکاران شهید شوي. ولی د ترهګرۍ جنگ رستو د 2006 نه تر اوسه خوشا 1400 پورې پولیس اهلکاران زمونږ شهید شوي دي چې پکې کانسټیبل نواخله تر آی جی پورې کسان شامل دي. د شهید کېدو رستو هر یو تن ته 1.5 لک روپۍ نقد، 10 لک د کور لپاره او یو ماشوم ته نوکری هم ورکوو چې د ژوند برابر خو نه دی، خو بیا هم هڅه کوو چې دغه کورنو تکلیفونه کم نه کم کړو. نوموړي زیاته کړه چې په بنیادي توګه پولیس د جرمونو د مخنیوي لپاره تربیه شوی او دغه د دوی کار هم دی.
بیسیکلی پولیس کا کام تو کرائم فائټینګ ہے.
په بنیادي توګه د پولیس کار د جرمونو مخنیوي دی او زمو چې کوم تیاریانی یا تربیت هم دی هغه هم د دغه کار لپاره دی. خو له دبه د مرغه 1315 کالونه د دې ملک چې کوم حالات دي او په خصوصي توګه د پښتني سیمې نو زمونږ په هغه ډول تیاریانی نه وي. ولی اوس 1315 کالو راسي مونږ په تربیت او وسله ځان مکمل کړی دی او ځانم د دغه جنگ لپاره چمتو کړ دی او اوس زه تاسو ته ویلی شم چې پولیس هر قسمه حالاتو مخامخ کېدو ته چمتو دی.
کسی بھی حالات سے نمٹنے کے لیے تیار ہے.
دغه دستوره کې برخه خستون کې د خیبر پښتونخوا زنانه پولیس اهلکاره رافعه وایي چې د پښتونخوا پولیس کله هم د څه قسمه قربانونه پشا شوی نه ری او د پښتونخوا د نارینه پولیس سره سره د دې ځای زنانه پولیس اهلکاران هم تر هغه غره ختمولو لپاره په مکمل توګه تیار دي.
ارمان باندې ناس پورا دنیا داو کړو چې کے پی کے کې اسپیشلی پشاور ایریا کې سونه موږ ریډ زون کې خپل ډیوټیا نه کړې دي. میل پولیس دی، فیمیل پولیس دی، هغه ټول چې دي نو خپل فرض ادا کړی دی. چرې موږ هغه خپل فرض نه تفصیدلې نه چرته ور باندې بارود راغلی دی، هغه بارود تم غاړه ور کړې دي، هغه باندې ګولې راغلي نه هغه ورته شان دي.
د د پامول دا چې دغه دستور کې برخه خستون کې پولیس اهلکارانو او د وجل شوی اهلکارانو کورنو د حکومت نه غوښتنو کړه چې په ژوند هم پولیس اهلکارانو ته زیات مراد ورکړي او د مرګ نه پس ته هم د دوی د کورنو پاملرنه وکړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د کبالی سیمو ځینې پښتني کورنۍ چې د اسلام آباد په وکچا باندې کې له تیرو شاوخوا ډیر شو کلونو راځي میشتوي حکومت ورته کورونه نړولې دي. حکومت ویلي چې د غیر قانوني ځایونو ورانول به د ټولو کورونو تر ختمېدو پورې جاري وساتي. په همدې حال کې د بشري حقوقو کارکونکو د مدني ټولنې غړو مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي چې حکومت اول باید د خلکو لپاره د استوګنې د متبادل ځای بندوبست کړی وای. ځینې وایي چې باید حکومت د کچا باندې اوسیدونکو ته د شوي زیان معاوضه هم ورکړي. تفصیل د انیسه اجمل پر رپورټ کې ورو.
د اسلام آباد کچا باندې د عملیاتو پر ضد د بشري حقوقو د ادارو لخوا لا تر دې د ما په لویه کچا احتجاج مخیتان نه دی راغلی. خو له مشال ریډیو سره په خبرو کې د ځینو ادارو غړو ویل چې ولسی وګړو ته د استوګنې حق ورکول د ریاست بنیادی ذمہواری ده او دوی د دې عملیاتو غندنه کوي. د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن مشره زهره یوسف په دې اړه وایي
څوک چې د دغه سیمې څخه لري کوي هغوی ته ډیر په کم وخت کې د وتلو نوټیس ورکول شوی وو او بل چې د استوګنې کوم بنیادی حق دی ریاست هغه خپل وګړو ته په ورکولو کې پاتې راغلی دی. څوک په خوشحالي په کچه کورونو کې نه اوسي خو مجبوري وي. که د دومره وخت نه دغه خلک برداشت کول نو په سم دستي توګه د دومره لوی کاروای ضرورت اوس ولی پیښ سو.
د خصو د حقونو لپاره کارکونکو اداري عورت فاونډیشن غړي عاصم ملک وایي چې په اسلام آباد کې ډېری آبادیانې غیر قانوني دي خو حکومت یې بیا هم پر ضد عملیات نه کوي.
دا دوه سکتور چې کوم دي دغه کې دوی هغه ته الټرنیټ پلیسز ورکړي دي پیسې ورکړي دي او دغه دوه سکتور آبادی چې کوم دي دا د اسلام آباد چې د کوم بکی سکتور دي دغه نه زیات دي. د چرته کې خو نه پارکونه شته تنګي تنګي کوسي دي وړ وړ کورونه خلکو جوړ کړی دي نو دغه دوه سکتور آبادی د اسلام آباد چې کوم د جی 4 جی 5 نه کوم آبادی شروع شي دغه نه زیات دي. په هغه خلاف دوی اپریشن نه کوي. خو کوم خلک وسن لري کوم خلک چې کوم دي یو غږ لري دا هغه خلاف دوی ته کار شي کومه نو د دې ادارې سي دي هم انوال دي ګورنمنت پل فنکشنالیزم انوال دي د دې کې د څه کسان انوال دي د خلکو نه به پیسې اغسته به کده بتا به اغسته.
بلخو د اسلام آباد سي دي چارواکو مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې په کچا آباد سیمه کې خلکو په سمکو ناجایز قبضه کړی وو. دوی د عدالت د هدایت وروسته د کورونو د ړنګولو عملیات پیل کړی دي. خو بیا د کچا آباد اوسیدونکو وایي چې دوی د خپل کورونو په سر پیسې ورکړي دي. د ماشومانو د خیر خیګړی ادارې سپارک یو چارواکی خالد محمود وایي که څه هم د اسلام آباد په کچا آبادې کې زیاتره خلک په غیر قانوني توګه اوسېدل خو حکومت ته پکار وه چې لومړی د دغه خلکو د اوسېدو انتظام کړی وي پر ځای له دې چې دغې کورونه یې په بولډوزرونو وران کړل.
کوم ځای کې ظلم او زیاتې کیږي نو هغه هغه مخنیوي د پر اول نه انتظامات د څه پکار دي چې هغه وی کنه چې سیخم اون سوزي او کباب اون سوزي چې حکومت ته پکارو چې دی انتظامات الټرنیټ دی لکړې وینو بیا غینا بعد اکشنز اغستې وي.
په قبایلی سیمو کې د بشري حقوقو لپاره کارکونکو کمر نسیم وایي چې باید حکومت اوس متاثر شوو خلکو ته معاوضه ورکړي او د خپل سیمو ته د بیرته تلل لپاره دي سہولتونه ورکړي.
سیول سوسایټی یو عام خلکو کې دا تاثر دی چې کدي خلکو ته وسلوالو او دلته کې بدمعاشانو یا دلته کې چکم دینو ملټنټو یا عام خلکو نو بیا به حکومت دې سره د ټیبل باندې یا فیس باندې خبرې کولې نو دا یو غلط تاثر دی چې کوم لارو چې څوک بے وسه وي څوک غیر مسلوي نو هغه باندې به حکومت چکم دینو داسې وحشیانه تشدد چکم دی کوي. بیا یو بل تاثر چې کوم په خیبر پختونخوا په خلکو کې او کوم خبرې کیږي اسلام آباد او داغه خو شابه ډیر ولاکو کې نور قومونه هم او نور اکوپنسز هم دي چې هغه الیګل دي نو آیا حکومت صرف یو داسې علاقه باندې کرکډام کول چلتا پښتونوس ایدل هغه نه په خلکو کې احساس محرومي پیدا شوی دا.
د اسلام آباد په کچا باندې کې په سیات شمیر کې د خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو په لږ شمیره کې د افغانستان نه راغلي خلک میشتو.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی درې نیمې بجې کیدونکې دي له اسرا عالم مومند لنډ خبرونه اورو.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر طیب اغا پر داسې وخت له مشرۍ استعفا ورکړې چې د افغان طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې خبر تر خپرېدو وروسته د دې ډلې د مشرۍ پر سر طالبانو کې اختلاف رامنځته شوی. الجزیره ټی وی وایي د ګل په ماخام له قطره په خپور شوي بیان کې د افغان طالبانو د سیاسي دفتر پخواني مشر سید طیب اغا ویلي تر دوه کلونو د ملا محمد عمر د مړینې خبر پټ ساتل یوه لویه تاریخي تېروتنه وه. هغه په خپل بیان کې پر وسله والو طالبانو غږ کړی چې د ولسي وګړو د سر او مال ساتنه دې وکړي او پر هغو هیوادونو او ډلو دې حملې نه کوي چې د افغانانو د غریب هیواد په بیا رغونه کې مرسته کوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف او پوځي مشر راحیل شریف سره پر وروستیو سیاسي بدلونونو غږېدلی دی. نوموړی چې دا مهال په جرمني کې تر درملنې لاندې دی، دا څرګندونې یې پرون په کابل کې خبریالانو ته د ویډیووي کانفرنس له لارې وکړې. د خبر پختونخوا له پدونو سره د مبارزې صوبایي اداره یا پی ډی ایم وایي چې په خبر پختونخوا کې بارانونو سیلابونو اوه اویا کسان وژلي او تر څلوېښت یې ژوبل کړي دي. بلخوا د قدرتي پتونو سره د مبارزې قومي اداره وایي چې په ټول ملک کې د بارونو او سیلابونو له وجې 113 کسان مړ شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي نن ورځ چې شفقت حسین په دار دړول شوی د پاکستان لپاره د خفګان ورځ ده. یا سازمان په خپل بیان کې وایي د شفقت حسین مدافع وکیل ویلي وو کله چې شفقت حسین د قتل په سزا محکوم شو نو هغه مهال یې عمر د 13 کالو نه کم وو او د تشدد په پایله کې ترې اعتراف اخیستل شوی وو. سازمان وایي باید چې له دې ګام وروسته پاکستان د پانسۍ په سزا بندیز ولګوي. شفقت حسین په 2004 کال کې د یو ماشوم پر وژل کېدو محکوم پیژندل شوی وو. د عراق د خپلواکۍ کور سیمې مشر پرون ویلي چې د عراق کوردان باید د سنجار خار او د عراق د شمال لویدیځ سیمو کنټرول وساتي. د عراق کوردان د دې سیمو د آزادولو لپاره له اسلامي دولت سغدري ډلې سره جګړه کوي. او د ایران د مطبوعاتو د څارلو سرکاري ادارې یوه تون رب رسنۍ له فعالیته ودرولې او دوه نورو رسنیو ته یې هم تیره میاشت د تهران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ په شوي تړون د تنقیدونو له کبله خبرداری ورکړې.
د خبرونو لنډیز مول اسرا عالم مومند اوریدو او اوریدونکو حجره 19 پروگرام تاسو ته ورو چې دیونه د خبرونه په جلال آباد کې د مشال ریډیو خبريال باز محمد عابد جوړ کړی دی.
حجره د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حق لا د خلکو باسونه او د هل لاري
د مشال رادیو قدرمن اوریدونکو باز محمد عبدیم او د حجره د نننې خبرونه کوربایم. د حجره مو د نظر آباد کلی کې جوړه کړی ده. د جلال آباد خار لمر پریواته ته په 8 کیلومتره کې د سرود ولسوالۍ اړوند د نظر آباد کلی چې د کابل جلال آباد د لوی لارې په سر د شنو کروندو په منځ کې رایسار دی. دغه کلی تاریخي قدامت کابو 300 کلونو ته رسیږي. په دغه کلی کې تقریبا 1.5 کورونه آباد دي چې تر 10,000 پورې خلک پکې اوسېږي. د کلی د خلکو ژوند ژواک په دولتي ماموریت او زمینداری باندې ولاړ دی. اکثر ځوانان یې تعلیمي بوختیاوي لري او لکه څنګه چې په نورو سیمو کې پښتانه کوم دود دستور پالي، د نظر آباد خلک یې هم پالي. د حجرې په دغه خپرونه کې د کلي د خلکو سره د هغوی په ستونزو خبرې کوو او هڅه به وکړو چې د دوی ستونزې د ننګرهار د چارواکو مخ ته کېږدو. په دغه حجره کې یو کاکا ته مخامخ یم. دی به اول خپل نوم واخلي او بیا به راته دا ووایي چې د دوی په کلي کې عمده ستونزه څه شی دی.
زما نوم خیر خان اغا ده، د سخو د ولسوالۍ او د نظر آباد کلي اوسېدونکی. عمده ستونزه خو زمونږ ډېر زیات دي په کلي کې، خو فعلاً زمونږ د منطقې د سړک عمده مشکل ده او بل د برق مشکل زیاد د ځکه چې اکثرا کلی د نو ګڼ کلی خلک پراته دي او برق نشته، نو ټول خلک د مشکلات سره مخامخ دي. بل د بندون مشکلات زمونږ د کله کله سیلو راځي او عمده مشکل زمونږ همدا چې اکثر وخت سیلو راځي، اکثر بعد وخت کورونه وړي، ځمکې وړي، داسې ځمکې وړي چې ډېر ښه زراعتي ځمکې دي او په هغې ځمکو باندې ډېر ښه فکر کېږي. نو د هغې مخنیوي خاطر چې موږ سره بس داسې یو څوک یو مجي پیدا شي کومه پکې
برخه تاسو ویلی چې دلته د برق موم دستون زده او وکټ شنو د ډورنټي د برق بند چي دي ستاسي په کلی کې په یو کیلومتر کې جوړ دی او همداسي د نغلونه چې کوم برق اوس جلال آباد ته راغلی دی زګوره مچ ستاسي په کلی کې زیزه ستنی لګیدلی دی او برق تیر شوی تاسو ته د برق نه در کړی شوی دغه برق غوښتنه تاسو کړی ده کنه ده کړی د حکومت نه
موږ د دې برق مغوښتنه هتا د وخت نه کړی بعد مخکې بعض خلک ذروکان شي او د خپل سر باندې هتا د غسر صحوت برق تیر شوی نو کوم پای چې موږ په زراعتي ځمکو کې تر اوسه ولاړ ټول عین حالت شاهدي ورکړي چې هغه پای د موږ په ځمکو کې دي او تر اوسه پورې موږ د برق نه موږ مستفید شوي نه یو او د برق نه محروم یو او خلک چې نه هغوی په ځمکو کې د برق پای ولاړ دي نه د هغوی په ځمکو کورو باندې د لینونو تارونه تیر شوي هغوی ته برق تیر شوی او موږ د دې برق نه محروم یو
غوښتنه مو د دولت نه کړی کنه
غوښتنه په بار بار کړې دي مر کې تر کابل پورې د برق تر وزارت پورې هغوی سره موږ د خبره مطرح کړې ده هغوی ته هم پیشنهاد کړی نو هغوی تر اوسه پورې په دې کې موږ سره بس کوم خپل رضایت نه ده ښودلی
ښه تاسو بله مهمه ستونزه د سیلابونو یاده کړه چې ستاسې ځمکې زراعتي ځمکې تخریبوي کورونه وړي د کلو پراختیا وزارت په چوکاټ کې ملي پیوستون دغسې کلو ته چې د سیلابونو مخو ته پراته وي نو استنادي دیوالونه د تیرو دیارلسو کلونو نه دا پروژه موجوده ده او جوړه یې تاسو ته په دغه کلي کې دغه استنادي دیوالونه نه دي جوړ شوي چې یو مو کلی بچ شي یو مو زراعتي ځمکه بچ شوي وي
نه تر اوسه پورې انکشاف دی هغه موږ په کلي کې دننه کلي کې کوم ویالۍ او کوم سړکونه پیاده لارې چې دي هغې باندې کار کړی او تر اوسه استنادي دیوالونه د موږ په کلي کې نه ده شوی ځکه چې بعض جایونو کې د موږ حتی پل مخکې ورځو کې وړل شو هغې ته هم تر اوسه پورې دیوال نه ده شوی او پل نیسه موقت باندې پل دا تاسو وینئ چې څوره مکمل لار پرې باندې بنده وه لویه لاره وه د کابل جلال آباد او د لغمان نو خلک ډېرې مشکل سره مخامخ وو بعد موټر حتی په بار آباد باندې تګ راتګ کوو او نو د لاندې دا کوم سیلاب چې راغلی او دا پخوا موټر د نیت سر باندې تلل هغه لاره هم بنده ورته اوبه ډېرې زیاتې راغلي سیلابونه راغلي وو نو تر اوسه پورې زموږ په کلي کې استنادي دیوال قطع نه ده شوی
غوښتنه مو کله کړې ده
غوښتنه هم کړې پیشنهادي راغلي څاروي کړي دي کتلي دي خو تر اوسه پورې عملي شوي نه دي
او بل تاسې کلي ته د سړک خبره وکړه سړک ولې کلي ته نه دی راتېر شوی
ولات سرک په بعد مشکلات د تدې بس با ترنج یانو کې بس غدي د خلکو ډیر کم زمينه خلک دي نو د هغه په خاطر غوي د خپل ځمکې کې د ورکړ په خاطر د فرل نه خکې او کوم خلک چې مونږ تر وادي کړو د سرک هغه خلک به تاسو د خپل خبره من کړی شي د پوښتنه شي او سره بلند اوس مونږ تر محترم صفه دقیق واده کړو چې د خپل د باغ دیوال ورانه مو تاسو سرک در کوم هغه د خپل خبره نه تر اوسه پورې په عمل په میدان کې خبره اجرا نه ده کړې
صفه صدیقی چې په تیر ځل پارلمان کې وکیل و او دغه کلی نه به خمه هغه ډیر زیات وټه غستی وی رائے به غستی وی همداسې تاسو هغه ته وټ ورکړو
د موږ د دې کلی په وټ او د نوین د کلی په همکارۍ او د دې کلی په جهوجات سره هغه په ول ځل باندې کامیاب شو پارلمان ته کامیاب شو او نو د زند د پاره چې کوم وادي خلکو سره کړی وو نو هغه وادي سره ته ونه تسولې نو ما غوښتل چې بس زمدا خبره بیا تکرار کوم چې شاید زمدا خبره وي چې کلی به نور نه راځي تر کړی چې ورته سم وټ ورنک
په دغه وجه باندې ستاسي کلی د سرک نه محروم دی
ممکن دمدې وجه نه کلی محروم ده د سرک نه چې خلک تر اوسه پورې په دې هغه کې دي چې د سرک موږ ترای کی خو تر اوسه پورې بس خبره ما من حل کړه پاتې ده
یعنی دا ستونزه کلیوه د کلیوالو خپل ذاتی ستونزه ده د حکومت پورې ساړه نه لري
ولا کو حکومت هم موږ سره لګم کوي چې هغه ته هغه کې نه بس هغه ته توشو کې ان شاء الله یو سنه د حکومت خبرونه په کومه تاثیر کوي او د موږ مشران هم تر نه دي او حکومت نو سره هم کوي چې هغه کې نه یو تقینات به چې دکه چې د موږ په دې کلو کې ډیر موجود کورونه کله وو د هغه خلکو په کورونه کې مکمل سرکونه تر نه سره تور رسیدل یا غانه مشکل د موږ د نړیوال سره کله ده چې دا سرک نه لري امر خپل کړی سرک لري د نړۍ د جلوانو په نام باندې پیداوات په نام یو کله ده هغه مکمل سرک نه نه وصل شوی ده د امر خپل سرک د سرک په سرک نه د خیر نه د نه سرک سره وصل شوی نو مشکلات د غانه دمنګ د رابطو د څورو پر دا کار نه شوی
مننه قاری صاحب خوشاله اوسې موږ به هڅه وکړو چې ستاسو مشکل یو په یو د چارواکو مخ ته کیږو یو بل رور ته مخامخې ما دی به خپل نوم واخلي او بیا به راته دا ووایي چې د دوی په کلي کې کلینیکونه شته کوي وضعیت یې څنګه دی
زما نوم عبدالحادي ده او د نظر آباد د کلي یو تن اوسېدونکی یم کلینیکونه زموږ په کلي کې البته په هغه شکل چې لازمه ده نشته دي فقط موږ یوازې زموږ کلي پورې مربوط نه خو د سرخرود دی لاسو یا شلو لویو کلیو پورې مربوط یو وړوکی کلینیک ده چې په هغې کې البته د بستر لپاره موږ کوم امکانات نه لرو فقط یو دوه ډاکتران دي او کوم نرس په کې هغوی روزانه د خلکو تداوي کوي او هغه کلاسیکي دواګانې ورکوي او نور جیسې معیاري کلینیکونه یا مثلا واړه روغتونونه چې په هغې کې نورې اسانتیاوې وي او یا دا چې ښځینه ډاکتران دي په کې اوسېږي نشته
تاسو وویلې چې یو کلینیک باندې تقریبا شل کلي د سخرود ولسوالۍ سپارې دي په اصطلاح د دغه ستونزې د حل دپاره ستاسو کلی یا د شاوخوا کلیوالو د حکومت نه د کلینیکونو غوښتنه کړي
بلې ډېر زیات غوښتنې شوي دي په کراتو کراتو د کاري صاحب د حکومت په دې اواخرو کې مې یوه تقاضا وشوه حتی وزیر صاحب یې وعده وکړه چې د خپله زما په خپلو لاسونو مزل ته یو سل بستري روغتون وعده هغې وکړه چې زه به یو سل بستري روغتون ته استفتا کړم خو متاسفانه چې هغې هم خپل وعده عملی نه کړه او وفای ونه کړه په خپلو وعدې په کراتو کراتو موږ غوښتي دي متاسفانه چې حکومت تر اوسه پورې په دې رابطه اقدام نه دی کړی فقط هماغه د نشپې صاحب یو عادي کلینیک ده چې هماغه یو ډاکتر یا دوه ډاکتران او یو نرس په کې ده او هماغه عادي دواګانې کلاسیکي دواګانې چې ما خلکو ته ورکوي خلاص
ښه دا چې دومره په یو کلینیک باندې بوج دی او دوه ډاکتران او یو نرس ده دا د شلو کلو لپاره کفایت کوي کنه
کفایت نه کوي که تاسو کلال ته راشئ او وګورئ ډېر زیات بیروباري راشي یعنی اکثرا داسې کېږي چې خلک راځي او د همدغه کلینک په تمه باندې چې هغوی ته نوبت نه رسېږي هغوی همسې ناهیلي بېرته کورونو ته ځي نوبت ورته نه رسېږي اگر که ډېر معیاري دواګانې هم نه ورکوي خو بیا هم د خلکو هغه تسکین کېږي چې ډاکتر دا معاینه کوي خو بیا هم خلکو ته نوبت نه رسېږي د ډېر زیات رش او بیروبار له وجې او خلک اکثرا داسې کېږي چې هغوی بېرته کورونو ته ځي بیا په سبا یا بل سبا هغوی ته نوبت رسېږي
د دوایانو نوم تاسو ویلی چې هغه کلاسیک څو قسمه ټابلیټ دي داسې یو ناروغ پیدا کیږي چې هغه باید عاجل تداوی شي د دغه عاجل تداوی لپاره تاسو څه کوئ
موږ د عاجل تداوی لپاره د خدای فضل د خپل کلی کې ځینې ډاکټرانو لرو اما د خپل ویو کلیوالي په حساب باندې هغه معاینه کوي نور بیا موږ اکثرا کوشش کوو چې مرکزي شفاخانې ته روغتون ته انتقال کړو ځکه ما مخکې ویل چې د بستر هغه انتظام شته او نه هم معیاري دواګانې شته دي دلته که عاجله مریضي پیدا کیږي موږ اکثرا کوشش کوو چې اول په کلی کې د خپلو موجوده ډاکټرانو په واسطه باندې تداوی کړو مغه ابتدایي تداوی هغوی کوي او بعد د هغې نه موږ مرکزي روغتون ته انتقال کړو
دا چې دغومره صحي ستونزې تاسې لرئ د دغې د حل دپاره تاسې فعلاً د حکومت نه څه غواړئ چې څه درته وکړي
موږ حکومت سره زموږ عریضې پرتې دي موږ حکومت نه تقاضاګانې کړي موږ د روغتونونو البته د بستر لرونکو روغتونونو تقاضاګانې کړي موږ غوښتنه او تقاضا د حکومت ته همدغه ده چې کومې غوښتنې چې موږ ترې کړي دي هغه عملي کړي حداقل یو سل بسترې یا پنځوس بسترې روغتون دي موږ په منطقه کې چې ما مخکې ویل چې یوازې یو کلی نه ده تقریبا د شلو کلیو موضوع ده باید یو روغتون منظور کړي او دلته جوړ کړي
مننه موږ به ستاسې غوښتنې د چارواکو مخ ته کېږدو قدرمنو اورېدونکو بازمامه ده بدیم او د حجرې په نننۍ خپرونه کې ستاسې کوربه یم په دغه خپرونه کې د ننګرهار ولایت د سخرود ولسوالۍ اړوند د نظر آباد کلي ته راغلی یم دغلته د مشرانو او ځوانانو سره ناست یم په حجره کې او د دوی د کلي په ستونزو باندې خبره کوو تاسې به اول خپل نوم واخلئ بیا به راته ووایئ چې ستاسې په کلي کې زراعتي وضعیت څنګه دی
برهاندین سیرت یم موږ د کلی دا یو برخه چې دا د نیر نه اوبه کیږي دغه د نیر اوبه چې دي کومه پټۍ ته چې ځي دغه برخه موږ په دغه اوبه کې ستونزه نه لرو خو ډېره کرونده چې دغه بیا سر بندونو ته اړتیا ده ځل موږ په کلی کې دلته یو بند جوړ شوی چې دغه پټۍ ټول دغه ځای نه اوبه کیږي چې دا سر بند یو ځل جوړ شو هغه هم په اساسي ډول جوړ نه شو خو د یو سیلاب سره هغه سر بند له منځه لاړه دغه سیمه چې ده اوس بالکل اوبه نه لري او سر بند نه دی جوړ شوی دغه د نیر اوبه په ډېر غټ کړو باندې که کم زمیندار خپل پټۍ ته راورسي رسولی شي کنه دغه ځمکې چې دي ټول ته اوبه د وجه نه د حاصل د کمښت سره مخ دی او ډیره حتی کرل کیږي. امنه
تاسو د دغه ستونزې د حل لپاره کله حکومت ته تللی د خپل ارز وړاندې کړی کنه؟
او سو سو ځله باندې لاړو وارث شو مشران لاړل حکومت ته، حکومت دغه برخه ته دومره خاصه توجه نه ده کړې. نه پوهېږم چې یا به په دغه برخه کې سرخود ولسوالي بودیجه ونه لري یا به سم خو ستونزه به حتمانی، ځکه چې زمونږ د کلي مشران هم نامې خدا فعاله دي او بیا دا یو ضرورت دی، د ګڼ هم شمېر خلکو ضرورت دی. نو خلک په کراتو کراتو تللي دي ولسوالۍ او ولایته پورې چې مربوطه ادارې په دغه بخش کې کار کوي، هغې تعریف شوي دي، خو بیا هم دغه ستونزه نه ده حل شوې.
اوس غوښتنه څه ده؟
بیا هم غوښتنه زما هم دا ده چې چون زموږ سیمه چې دا یو زراعتي سیمه ده او د خلکو ډیر مصروفیت په دغه برخه کې چې دی، دغه کنور مصروفیتونه هم لري، یا چېرته څوک کاروبار هم کوي یا مزدوري کوي یا استادي چېرته لري، کوم مکتب کې معلمي، خو نیمه برخه کار هم دغه زراعت دی چې څوک پټي کوي چا مال ساتلی دی. نو غوښتنه مې هم دا ده چې که چېرته دغه سربند جوړ نه شي نو ګڼ شمېر خلک دلته د ستونزو سره مخ دي. بیا هم غوښتنه کوم چې که چېرته امکانات وي او که نه وي، امکانات دې ورته برابر شي او دا سربند دې راته جوړ شي.
د مشال راډیو د حجرې خپرونې قدرمنو اورېدونکو، اوس هم د سردار علي ټکر په غږ کې یوه خوږه سندره اورو او د حجرې د پاتې خپرونې اورېدو ته بېرته راګرځو.
لاڈ شزا نر داریو کیو سا اس چمرما زما سلگو کیو سا لاڈ شزا نر داریو کیو سا اس چمرما समा सलगो क्यों सारे زڑگی سارا سوخ پتا ہے پتا زڑگی سارا سوخ پتی پتا زڑگی سارا سوخ پتی پتا دل میں تسڑ کے جو کیوں سر چمرما زما سلگو کیوں سر لاڑ شزا لر خریو کیوں سر اس چمرما زما سلگو کیوں سر جوندون دغه مخند خلی لک ساهه پسرو لمبو کیو سا اوس چمرما زما سلگو کیو سا.
د مشال رادیو قدرمن اوریدونکو، د حجرې خبرونه ده باز محمد عبدیم او د حجرې په خبرونه کې ستاسو قربای يم. اوس یو بل ځوان ته مخامخ يم، دی به هم خپل نوم واخلي او بیا به راته د خپل کلی په تعلیمي وضعیت باندې وغږیږي. دغه لته مکتبونه او لیسې شته نشته؟ کوي په څه صورت حال کې؟
زما نوم ضیاء الرحمن حسرت دی، د همدې کلی اوسیدونکی. دلته دوه د لوی لیسې دي چې یوه یې هم د هلکانو ده او تاریخي لیسه ده، بله د نجونو. دننه په کلي کې یوه دیني مدرسه ده چې جنکۍ او هلکان پکې زده کړې کوي. د دې تر څنګ غرب خواته یې یو شخصي لیسه ده چې هغه فعالیت لري په درې کیلومترۍ کې، بله د هلکانو د جنکۍ لیسه ده. داراس په 15 کیلومتري کې د هلکانو جنکوي او بللې سره چې دای په غرب خوا کې راځي، یعنی له هر پلوه تعلیمي ادارې د دې کلی په شاوخوا کې وسم قرار لري، یعنی تعلیم له پلوه تر بل هر کلی دا کلی په ډېر اساس موقعیت کې دی.
دا خو ماشاءالله تاسو د ډېرو لیسو او متوسطو یادونه وکړله، په دې کې عمده ستونزه څه شی دی؟
عمده ستونزه دا ده چې دلته موږ په جوماتونو کې مدرسې لرو، تقریبا درې مدرسې دلته فعالې دي. یوازنۍ ستونزه په کې دا ده چې هغه مسلکي برخورد یا هم مسلکي ښوونکي چې باید په دغو مدارسو په دغو ښوونځیو کې وي هغه نشته دي. علت یې دا ده چې د پوهنې ریاست له لورې کسان چې ګمارل شوي دي دا د روابطو پر بنسټ ګمارل شوي دي، د دې وړتیا نه چې په ښوونځي کې د ښوونکي په توګه درس ورکړي. یعنی هغه امتیازات بچې خالې سوته ورکول کېدل، هغه د ولسوالیو لیسې ته نه ورکول کېدل. له همدې وجې د دې سیمې د ماشومان چې دي هغه په مدارسو کې دي او په ښوونځیو کې دي دا د کتابونو پر وخت له نعمته برخمن نه دي، یعنې پر وخت ورته کتابونه نه ورکول کېږي. ښوونکي د پوهنې ریاست له لورې صحیح نه تعقیبېږي، یعنې په باد باران کې داسې ورځې چې په ټولګي کې شاګردان وي استاد نه وي، استاد یې په دې ته وایي چې زه څوک نشته د باد پر سر سهرونکی مې درس نه ورځي. دا یوه داسې خلا رامنځته شوې چې د شاګردانو پر افکارو او ذهنونو باندې بد تاثیر کړی، کله کله دوی د درسي جریان د قطع کېدو باعث هم ګرځي، یعنې معنی کېږي.
دا خو شوه یوه ستونزه په افغانستان کې چې اوس نوی نصاب عام شوی دی، کتابونه چاپ شوي دي، تبن ستاسو مکاتبو ته به هم را رسیدلي. په دغه نوي نصاب کې ښوونکي او شاګردان ستونزه لري که نه لري؟
دا نوی نصاب چې دا د ښوونکو لپاره ډېر ستونزمن نصاب دی. کله چې د ښوونکو لپاره ستونزمن نصاب دی نو د زده کوونکو لپاره به تبن ستونزمن نصاب وي. دا نصاب په هغومره لوړې کچې سره لیکل شوی دی چې په ډېرو ښوونځیو کې ما ته ځاني چې کومه تجربه شوې ده، کومه سروې ما د دې کړې ده، لسانسه خون کې آتا دی د تدریس وړتیا نه لري. کله چې خون کې خپله د یوې موضوع په تدریسولو باندې یا د یوې موضوع پر مفهوم باندې قانع نه وي، هغه خپل مخاطب نه شي قانع کولای. که دا په ساینسي مضامینو، په ساینسي مضامینو کې دا نصاب ډېر پیچلی دی، ډېر مغلق فارمولونه دی، ډېر مغلق معادلې دي په کې، مغلق مفهومونه دي په کې. که د ادبیاتو په برخه د هاد القیاس، که د دین په برخه کې د دیني علومو کې د هاد القیاس، یعنې په طبیعي علومو کې همدغه رقم ته دي. په ټوله کې نصاب ډېر پیچلی دی، ډېر سخت دی، یعنې د ښوونځیو له کچې نه ډېر لوړ دی. دا باید په نیمه لوړو زده کړو کې دا نصاب تدریس شوی وای، نه په ښوونځیو کې.
ښه، دا چې تاسو په خپله هم یو استاد یې، د ادبیاتو د پوهنځي استاد یې، د پوهنې وزارت ته ستاسو وړاندیز څه دی چې څه وکړي چې دغه نصاب اسانه شي او شاګردان ترېنه ګټه پورته کړي؟ فکر نه کوئ که ښوونکي ته اول روزنه ورکړی شي او بیا وګمارل شي په معلمۍ باندې دغه
خلار هم دا ده؟ تربیه معلم عمومي ریاست یوه هڅه پیل کړې وه چې د افغانستان په ټولو ولایاتو کې د پوهنې ریاست اړوند د ښوونکي باید د معلم د استادانو له لورې په ځانګړو ورکشاپونو کې وروزل شي. دا لړۍ موږ په ننګرهار کې هم شروع کړې وه، په دا په تدریس آموزۍ او میتودولوژۍ کې هم دا کار کړی و، یوه برخه مو ورو ده، لیکن دا ډېره اوږده پروسه ده. دې لپاره بیا دوی مادي امکانات نه لري، دا مادي امکاناتو ته اړتیا لري. د ښار ښوونکي او د ښار مدیران موږ وروزل په دې برخه، یا ما دا په میاشتنیو روزنو باندې نه کېږي. دا کار موږ په ننګرهار کې وکړ، زه خپله دې ټرینر پاتې شوم، ولیکن دا مؤثر نه تمامېږي. مؤثر هغه مهال تمامېږي دا کوم ښوونکي چې دغه نصاب تدریسي، دوی لپاره باید اوږدمهاله لږ تر لږه یو کلن پلان باید دوی ته وي، یو کلن ورکشاپونه دي ورته شروع شي، د ورکشاپونو کې پرله پسې باید هر کتاب دوی ته تدریس شي. تدریس نه داسې ټرینران لور شي چې ټرینر خپله باید د دې کتاب په تدریسولو باندې وارد وي، ولی په دې ټرینرانو کې داسې خلک دي چې خپله په دې کتاب په تدریس نه پوهېږي. کله چې خپله یو ټرینر په دې تدریس نه پوهېږي، نو هغه مخاطبینو ته باید څنګه وړاندې کړي؟ دا یوه اوږده پروسه ده، او فکر نه کوم که دغه نصاب چې تر استهلاک دوره کې دوره تر کومه کاله پورې ده، په دې دوره کې دا تطبیق وړ وي.
مننه استاد. د مشال راډیو قدرمنو اوریدونکو، تاسو د نظر آباد د کلي د خلکو ستونزې واورېدې. اوس د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل احمد ضیا عبدالزی ته راغلی، د نظر آباد د کلي یوه یوه ستونزه ورته مخ ته ږدو. عبدالضیا صاحب محترم، د دغه کلیوالو لومړنۍ غوښتنه دا ده چې د دوی کلی او د دوی زراعتي ځمکې د سیلابونو مخې ته دي. کله چې سیلاب راشي د دوی د ځمکو سره سره کورونه هم وړي. دوی د استنادي دیوالونو غوښتنه کوي او وایي چې د شروع نه تر اوسه پورې د دوی په کلي کې استنادي دیوالونه نه دي جوړ شوي. د ننګرهار اداره د استنادي دیوالونو پروګرام لري د دوی دپاره او که څنګه؟
موږ په هر کال کې د کلو پراختیا ریاست په چوکاټ کې هم د ملي پیوستون په پروګرام کې او هم په نور پروګرامونو کې د زرو یا یو نیم زرو په شاوخوا کې موږ پروژې پلي کړې دي. د سرود ولسوالۍ هم یو لغ ولسوالیونه ده چې په دې ولسوالۍ کې د خلکو په خوښه پروژې عملي شوي دي. د نظر آباد د خلکو دغه ستونزه که رښتیا هم تر اوسه پورې نه وي حل شوي، د دوی د سیمې شورا د کلو پراختیا ریاست او یا د دوی برنامو ته پیشنهاد نه یې کړی د خپلې سیمې د سنادي دیوالونو په ارتباط باندې، نو دا زموږ دنده ده. زموږ د هیله دا ده چې دوی د ولایت مقام ته د ورزې په شکل راجیو کی منګ به د کلو پراختیا ریاست ته وظیفه ورکو چې یا په نږدې پروګرامونو کې یا هم په یو څو وروستیو پروګرامونو کې د دوی دغه غوښتنه شامله کی او امکانات ورته آماده او بالاخره د دوی په سیمه کې اسنای دیوال په جوړېدو باندې کار وکړي.
دوی یو بل ستونزه لکوي وای شي نغلونه چې کوم برق راغلی د دوی په ځمکو کې ستنې تیرې شوي دي، د دوی په کورونو باندې هغه د برق مزي تیر شوي خو دوی لا هم د برق له نعمته محروم دي. په دغه برخه کې د ننګرهار اداره څومره مسؤلیت لري چې دغه کلي ته برق ورکړي؟
بلې، موږ هم دا تاییدوو چې د سخرو د بېلابېلو سیمو خلکو بالخصوص د نظر آباد د سیمې خلکو دا قرباني ورکړې ده چې دوی په ځمکو کې د نغلو د انتقالي برېښنا لپاره د پایو هغه نصب سره کومک کړی دی او دوی خپل ځمکې د هغوی په واک کې ورکړي دي. دوی سره د برېښنا ریاست لخوا وعده شوې وه چې د دوی سیمو ته به هم برېښنا ورکوي. څه موده وړاندې د مختلفو مشرانو په ملتیا باندې سخرو ولسوالۍ ولسونه یو ځل بیا والي صاحب ته مراجعه وکړله. والي صاحب دا موضوع تعقیب کړله، د برېښنا ریاست ته هدایت ورکړه چې څومره هم ژر کېدلی شي هغه وعدې چې موږ د سخرو ولسونو سره کړي دي د برېښنا د ویش لپاره هغه باید ترسره شي. د نظر آباد خلکو ته دا ډاډ ورکوو چې زمونږ امید دا دی چې د برېښنا ریاست د ننګرهار د برېښنا ریاست د والي صاحب د هدایت له مخې دغې پروسې ته یو څه چټکتیا نور هم ورکړي.
د نظر آباد د کلي خلک دا هم وایي چې د دوی سره چې نږدې کلی کې کوم کلینیک دی، په دغه کلینیک کې تقریبا شلو کلو خلک پیمات دي چې دا د هغه سیمې د ولسونو لپاره ناکافي دی. دوی په خپل کلی کې د یو بل کلینیک غوښتنه کوي.
قرار د ننګرهار د عام روغتیا ریاست معلوماتو سخرو ولسوالۍ او لاغ ولسوالۍ ده چې په ګڼ شمېر سره دلته کلینیکونه شته دی. سخرو په ډرونټۍ سیمه کې، امرخېلو سیمه کې چې بیخي نظر آباد ته نږدې سیمې دي، سلطانپور سیمه کې، په چارباغ سیمه کې، شوشاپور سیمه، کاکړک کې، ولسوالۍ په مرکز کې کلینیکونه شته. هغه کلینیکونه چې نظر آباد ته نږدې دي لکه د ډرونټۍ کلینیک او یا هم د امرخېلو، دلته به د دوی اړتیاوې پوره کړي. او که رښتیا هم ولسون دا خبره چې هلته فشار ډېر زیات دی، مریضان هم ډېر زیات مراجعه کوي. شېبه وړاندې په همدې ارتباط باندې ما د عامې روغتیا د رئیس صاحب سره خبرې وکړلې. هغه ویلې چې موږ د نظر آباد د خلکو د پیشنهاد په اساس باندې یو بل کلینیک پیشنهاد مرکز ته لیږلی دی. دا د مرکز اختیارات دي، هغوی باید په پلان کې شامل کړي، هغوی باید ورته بودیجه پیدا کړي. هغه پروسه چې دوی پورې تړلې وه هغه دوی طی کړې ده. خو بیا هم ډاډ ورکوو د عامې روغتیا ریاست د رئیس صاحب وعده موږ سره دا وه چې موږ به انشاءالله دا موضوعات نور هم تعقیب کړو. که چېرته اړتیا د دې وي چې په خپله ولایت مقام دا مسایل تعقیب کړي، ولایت مقام هم دا آمدګي لري چې د عامې روغتیا د وزارت سره دا موضوعات تعقیب. اما د اوس وخت لپاره د رئیس صاحب د سیتامې وعده دا ده چې دوی به په وقفوي شکل سره دوی ته ګرځنده ټیمونه لیږي څو د دوی مریضان درمل نه وکړي.
او دا هم وایي چې د دوی په کلي کې چې په شروع کې یعنی دیارلس یا دولس کاله پخوا کوم سربند جوړ شوی و هغه بیخي د منځه تللی دی چې له وجه یې د دوی ځمکې سمې نه اوبه کېږي. دوی بیا د سربند جوړولو غوښتنه کوي.
سربند هم داسې پروژه ده چې زموږ ځینې ادارې په دې برخه کې کار کوي. زه نه پوهېږم دوی مخکې مراجعه کړې ده زموږ ادارو سره یې دا خپله مشکل شریک کړی که نه شریک کړی وي، نو یو ځل بیا زموږ خواهش دا دی که موږ سره د ولایت مقام لار دغه موضوع شریکه شي، نو موږ به هدایت ورکړو وزیر ربطو ادارو ته چې د دې سیمې د سربند جوړولو په برخه کې پاتې کارونه ترسره کړي.
دوی د تعلیم په برخه کې عمده ستونزه چې دوی یادوي هغه دا ده چې وایي د دوی په مکاتبو کې ښوونځیو کې استادان د نوي تعلیمي نصاب سره بلد نه دي. دلته د ننګرهار د معرفي اداره داسې څه پلان لري چې استادان
په هغه نصاب باندې وپوهوي او بیا هغوی شاګردانو ته تدریس ورکړي.
رښتیا دا ستونزه وه، نوی نصاب چې راغلی دی دې سره د استادانو بلدتیا کمه وه. زه چې اوس معلومات مې واخیستل تازه، معرف ریاست داسې معلومات موږ ته راکړل چې د ننګرهار د پیشنهاد په اساس باندې د ننګرهار ټولو استادانو ته د همدغه کتابونو لارښود راواستول شول په دوی باندې وشو. یو دا وه. دومه برخه کې د معرف وزارت د برنامې په اساس باندې د ودان افغانستان د ادارې له لارې د ننګرهار ټولو ښوونځیو ټولو استادانو ته د نوي نصاب د ښه تشریح په خاطر باندې لنډمهاله کورسونه دایر شوي دي. په دې سلسله کې د نظر آباد د ښوونځیو استادانو ته هم ټریننګ ورک، نو موږ به انشاءالله معرف ریاست ته هدایت ورکړو چې دا موضوع مستقیما تعقیب کړي. که چیرې د دې اړتیا وي چې استادانو ته یو ځل بیا کورس دایر شي، دا کار به موږ کړي، او که کوم بل تصمیم ضروري هغه به مو نیسي.
ډېره مننه ښاغلی عبدالزید صاحب. د مشال راډیو قدرمنو اوریدونکو، تاسې د ننګرهار ولایت د سخرود ولسوالۍ اړوند د نظر آباد کلي د خلکو ستونزې مو اوریدي، او پریمو د ننګرهار مطبوعاتي مسؤل ښاغلي